یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانان له دې کبله اندېښمن دي چې ولې په قطر کې د روانو خبرو له جزئیاتو نه خبریږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر د ایران ته په لومړي ځل لپاره په رسمي سفر رسیدلی. نور موضوعات هم لرو. قدر من اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته چې سالم محمد سالی چمتو کړي.
د افغانستان اجرائیه ریاست په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دغه سازمان د عمومي سرمنشي پر راپور بحث وسي. د ایران ولسمشر په رسمي سفر بغداد ته ورسید. د حکومت اجرایه رئیس وی په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه خوشبیني لري. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل چې دا د روانو خبرو ځینې برخې خلکو ته روښانه نه دي، ځکه نو د اندېښنې وړ مسئله ده. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون ټینګار وکړ چې د سولې په هر ډول مذاکرو کې باید افغان حکومت دخیل وي. تفصیل په څو شیبو کې اورېدلی سي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش پر راپور بحث وسی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي دفتر یونامه په یو اعلامیه کې ویلي چې په نیویارک کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د کابل پر وخت د ماښام پر 6 بجو پیل سي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دفتر پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې ګډون په هدف نیویارک ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوترش پر راپور د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه سوې، او په کې د شغلي ګوترش له قوله ټینګار سوې چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کیدلی سي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه پر از افغانستان ته رسیدلی دی. د جرمنی خبری اژانس وایي د هایکوماس د سفر د افغانستان د سولې د پروسې څخه د ملاتړ د هڅو یوه برخه ده. تمه کیږي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر به سبا پاکستان ته هم لاړ سي. هایکوماس ویلي افغانستان پاکستان ته په دې سفر سره غواړي یو روښانه پیغام ورسوي. هغه دا چې جرمنی د افغانستان د دویم لوی مرسته کوونکي داسې هیواد په توګه چې افغانستان کې زیات سرتیري لري په دې هیواد کې له هغې مسؤلیت سره چې اخیستی دی پاتې کیږي. دا هایکوماس الوتکه پرون په مزار شریف کې د مرمل په پوځي اډه کې چې جرمني سرتیري پکې میشتي کښته سوه. جرمني په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت د یوې برخې په توګه 1300 سرتیري لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی عراق ته د لومړي سفر په لړ کې نن بغداد ته ورسید. نن عراق ته تر روانېدو مخکې د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال شغلي روحانی د ایران او عراق ترمنځ اړیکې ځانګړې وبللې او وی استایلې. عراق چې له واشنگتن څخه مالی او پوځي ملاتړ ترلاسه کوي، هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو او ایران سره چې د عراق پر شیعه وګړو د پام وړ نفوذ لري خپل ارتباطات متوازن کړي. تهران په رسمي ډول په عراق کې پوځي حضور نه لري، خو په عراق کې د فعالو شیعه ملیشه ډلو ملاتړ کوي چې اټکل کیږي د دغو ډلو د غړو او جنګیالیو شمیر تر 1.5 لک اوړي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د عراق پلازمینې بغداد ته رسیدلی و. جواد ظریف عراق ته د ایران د ولسمشر حسن روحانی د سفر د چمتووالي په هدف بغداد ته رسیدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ بغداد ته له رسیدو وروسته ویل چې ایران او عراق دوه ګاونډیان دي او هیڅ هیواد نسي کولی چې د دوی په اړیکو کې مداخله وکړي. او د هند د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي چې د دې هیواد د راتلونکي عمومي انتخابات به د اپریل او می میاشتې په 2 پړاوونو کې ترسره سي. نظر پوښتنې ښیي چې د صدراعظم نریندرا مودي په مشرۍ ایتلاف به د پارلمان ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي. د هند انتخاباتو د کمیسیون رئیس سونیل اروڑا د یک شنبه پر ورځ وویل چې د دې هیواد راتلونکي عمومي انتخابات به د اپریل د میاشتې پر 11مه، 13مه، 13مه او 19مه او د می په میاشت کې پر 16مه، 12مه او 19مه نیټو ترسره شي. په هندوستان کې شاوخوا 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د دې هیواد عمومي انتخاباتو د رایو شمیرل د می میاشتې پر 13مه نیټه پیلېږي.
د ازادۍ رادیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانان له دې کبله اندېښمن دي چې په قطر کې د روانو خبرو له جزئیاتو نه خبریږي. د اندېښنې ته د طالبانو ځواب به په یو مرکه کې واورئ.
هغوی وایي چې رسنیو سره چې یو مسله شریک کېږي، بیا په هغه باندې داسې تبصرې شروع کېږي چې کیدای شي بیا په خبرو باندې مشکلات رامنځته کړي.
په نورو موضوعاتو کې، په بلخ ولایت او شاوخوا ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو غړي چارواکي د ناامنیو مسئلې ته په نه پاملرنه تورنوي. د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې عملیات پیل شوي. ولایتي شورا د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه شک لري.
امنیتي ملي دفاعي ځواکونه قرباني ورکړي، بیا په نتیجه کې بیرته چې څو ورځې بعد ویله ساحې نه راوځي، هغه صحابیا د طالبانو یا د وسلهوالو هر مخالف سي د دولت په خلاف هغه بیرته راځي خپل مرکز او خپل کور او خپل کلي ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د لومړي ځل لپاره په رسمي سفر عراق ته رسیدلی. نور راپورونه هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې زما رایه زما حق د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موږ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته، د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه د خوشبینۍ ترڅنګ یو شمیر اندېښنې هم شته. عبدالله عبدالله چې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل د روانو خبرو ځینې برخې خلکو ته روښانه نه دي، نو ځکه اندېښنې ورته پیدا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې لا هم د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي، خو جزئیات هیچا ته هم روښانه نه دي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې روانې خبرې اترې روانې دي، د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس وایي د روانو خبرو په اړه اندېښنې موجودې دي. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په ناسته کې رسنیو ته خبرې کولې وویل چې د دغو خبرو اترو ځینې برخې خلکو ته واضح نه دي، نو هڅه کېږي خو هڅه کېږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي.
مردم افغانستان از یک طرف امیدوار هستند، از طرف دیگه چون بعضی از عرصه‌های این گفتگوها برای مردم هنوز واضح نیست، تشویش های خود هم دارن مردم افغانستان. بعضی مسائل است که اگر اون نادیده گرفته شود سال تحقق پیدا نمیکنه، اما معنای واقعی خود پیدا نمیکنه.
خغلی عبدالله هم داشان ویل چې طالبان اوس هم په پخوانی هوا کې دي. دی ویل چې هیڅ کله بل طالبانو سره په اسلامي جمهوریت مامله ونی شي او په دې برخه کې افغان حکومت او ټول سیاسيون شریک نظر لري. لدی وړاندې د افغانستان د سولې د عالی شورا د درنشار رئیس او په سیمایز اجماع کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی هم ویلی چې اسلامي جمهوریت د حکومت لپاره سره کرخه ده او اسلامي امارت هیڅ کله ځای نشینی ولې. خغلی داوودزی دا هم ویلی چې د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ له مذاکرات اندېښمن دي، د جزئیاتو په اړه خبر نه لري. خو د افغان ولسمشر ویاند هارون چخانسوري تیر جمعه ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تماس کې دی او د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورسره شریکوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له تیرو دوه اونیو راهیسې په قطر کې روان دی. که څه هم د دغو خبرو جزئیات تر اوسه رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو دواړه لورو ویلي چې دغه خبری په خطوګه پر مخ روان دي او پر مختګ پکې شوې ده. په قطر کې د طالب استاذ او امریکایي پلاوی ترمنځ روانو خبرو اترو یو اڅارون کې حضرت عمر زاخیلوال څور زوړان د ازادي رادیو ته ویل چې د قطر خبری خپل حساس پړاو ته داخلي شوی. د راپورونو په اساس په روانو خبرو کې وسلوال طالبان لا هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو انکار کوي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو باندې ټینګار کوي. تکلسب خاغلی عبدالله همدار په دې خبري په دې ناسته کې د وزیران شورا په ناسته کې یو شمیر نورو مسایلو ته هم اشاره وکړه چې په نورو خبري سرویسونو کې به لوریدونکو سره شریک
کړي. ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. له کابله د اکرام الله اکرام پر راپور کې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی افغانان له دې کابله اندېښنه لري چې په قطر کې د روانو خبرو له جزئیاتو نه خبرېږي. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د قطر د سولې خبرې ځکه پټې پاتې شوې دي چې د منفي تبلیغاتو مخه ونیول شي او د خبرې زیانمنې نشي. له دې ډلې وحید مجده وضعیت ته په پام سره د دې خبرو مثبتو نتیجو ته خوشبینه دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن له ښاغلي مجده سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ولې د قطر د سولې د خبرو جزئیات نه خبرېږي.
ما چې کوم پوښتنې وکړې ځینې ملګري چې طالبان سره نږدې دي هغوی وایي چې رسنیو سره چې یو مسله شریک کېږي بیا په هغه باندې داسې تبصرې شروع کېږي چې کېدای شي بیا په خبرو باندې فشار راولي، په خبرو باندې مشکلات رامنځته کړي. نو په همدغه دلیل دواړه خواوې داسې فکر کړی ده چې تر څو چې آخري نتایج نه دي رسېدلي دوی نه غواړي چې دا خبرې رسنیو سره شریک کړي، ځکه چې تر اوسه پورې چې خبرې هم شریک شوي نه دي رسنۍ په منفي تبلیغاتو لاس پورې کړی. خو یو مسله دلته د پام وړ ده، هغه دا دی چې مونږ طالبان پېژنو که دوی پوهېده چې د دې خبرو نه څه نه جوړېږي نو ډېر وختي له دې خبرو څخه دوی وتل. خو اوس چې دا خبرې روانې دي او دوی هم وایي چې په ښه توګه روان ده او په جزئیاتو باندې ژور بحثونه کېږي، د دې خبرې معنا دا ده چې دواړه خواوې مطمئن دي چې خبرې یو ځای ته رسېږي، خبرې حتماً نتیجې ته رسېږي او انشاءالله زر به اعلان شي. خو د وخت هم نه دی معلوم او دوی نه وایي چې
بله مشتسبه وخت دلته په داسې حال کې چې ویل کېږي چې افغان حکومت هم په یو ټیم باندې کار کوي چې باید یو ټیم جوړ کړي، یو پراخ او همشموله ټیم چې د طالبانو سره خبرې وکړي. خو د ځینو اختلافاتو په اړه هم ویل کېږي چې د سیاسینو ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي. فکر کوي چې ډېری به په کومو موضوعاتو دغه اختلافات موجود وي، ځکه تر اوسه پورې دا ټیم اعلان شوی هم نه دی.
ګوره، یو مشکل د اشرف غنی دا دی چې د خپل ټول هغه پخوانی ملګري ټول شړلې دي د دې په نامه چې زه فساد سره مبارزه کوم. یا داسې خبرې په داسې حال کې چې په داسې یو اساس مرحله کې اجماع ته ضرورت و، هماغه کسان چې دوی ورته مفسدین وایي هغه خلک لاړل طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی سره په یو میز کېناسته. نو اوس داسې یو شرایط راغلی ده چې باید ټول سره متحد شي. خو هغه پخوانۍ خبرې چې د اشرف غنی او د دې سیاسینو ترمنځ دی او دوی په اشرف غنی باندې اعتماد نه لري، دا هم د دې لامل ګرځېدلی ده چې داسې یو اجماع هم جوړ نه شي. د بلې خوا طالبان هم په دې ټینګار کوي که اشرف غنی په دې یا حکومت په دې بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي نو موږ بیا خبرې نه کوو. دا هم یو دلیل دی چې ځینې سیاسیون وایي چې که غواړي چې یو ځای ته د خبرې او یو نتیجې ته ورسېږي اول باید موږ د بین الافغاني خبرې د سولې نه وروسته د امریکا او د طالبانو د خبرو نه وروسته دا فرمخ یوسو چې وګورو تر کوم ځایه پورې رسېږو. په اوسنی شرایطو کې که افغان حکومت په دې کې شریک شي شاید مثبت نتیجه ورنه کړي. دا مسایل شته دی د دوی په منځ کې. خو په مجموع کې ویلی شم چې یو اجماع ته بالکل ضرورت دی او تیر تاریخ تجربه باید تکرار نشي په افغانستان.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجده و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې د خبرو د محرمیت د عواملو په اړه د طالبانو د دریس باندې رڼا اچوله. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دی قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه فیروزه عزیزی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د متشبثینو علی بو بوی د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د چرم د صنعتکارانو ترمنځ ګډه غونډه وشوه. د دغ بورډ مشر رحمدین حاجی غان آزادی راډیو ته وویل چې په دغ غونډه کې ګاونډیو هیوادونو ته د ناقانونه صادراتو پر مخنیوي، د سیمې هیوادونو ته د چرم لپاره د بازار موندنې، د چرم د صنعتکارانو لپاره په دې برخه کې د مسلکي زده کړو او د بوټونو جوړولو د فابریکو لپاره د برېښنا پر رسولو خبرې شوې دي. د نوموړي په خبره د سوداګرۍ او صنعت وزارت له لوري د چرم صنعت کارانو د ستونزو د هواری په هدف شمنه شوی او ټینګار دادی چې د هوایی دهلیزونو للارې په صادراتو سره د غسنات زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي د کرنیزو چارو د اسانتیاو په برابرولو د ښځو اقتصادي پیاوړتیا لوړ شوې. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین آزادی راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې د روان لمریز کال په ترڅ کې د هیواد بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې کروندګرو او بڼوالو ښځو ته شنې خونې، د شاتو د مچیو فارمونه، کورنۍ باغچې، د چرګانو فارمونه او د سبزیو او میوو د پروسس مرکزونه جوړ کړي چې په دې برخه کې ښځې لاسته راوړنې هم لري. د ښاغلي رستمی په خبره راتلونکي لمریز کال کې هم د وزارت پلان لري چې بې سرپرسته او بې وزله ښځو ته د ټول هیواد په کچه 45,000 د چرګانو واړه او منځني فارمونه جوړ کړي چې په دې سره دغه ښځې وکولای شي چې خپل کورنۍ اقتصاد پر مخ یوسي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 8,000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 9,000 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 4.8 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، 1,000 ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، 1,000 هندۍ کلداري 1,080 افغانۍ او 1,000 پاکستاني کلداري 1,540 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په شمالي ولایتونو بلخ، سمنګان او سرپل کې د ولایتي شوراګانو غړي د ناامنیو له زیاتوالي شکایت کوي او د شمال زون امنیتي چارواکي د دغو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په نه پاملرنه تورنوي. له بلې خوا بیا په شمال زون کې د 209 شاهین قل اردو چارواکي وایي چې طالبانو په دې دلیل چې د سولې په روانو خبرو کې ډېر سیاسي امتیاز ترلاسه کړي، د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړې او تروریستي فعالیتونو ته زور ورکړی. له مزار شریف نه مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه راپور راکوي.
سره لدی چې په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د ناامنۍ د زیاتوالي په خاطر شکایتونه ډیر شوي دي، په شمال زون کې امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوالو د سولې په خبرو کې د امتیاز غوښتنې په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې ته شدت ورکړی. د سرپل د ولایتي شورا مشر نور احمد رحماني وایي چې لا دوه میاشتو راپه دیخوا په سوزمقله، سنچارک، سیاد، کوهستانات ولسوالیو او په ځینو مرکزي سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. دا چې ولې په سرپل ولایت کې ناامنۍ مخ په زیاتېدو ده، ښاغلی رحماني یې په اړه وایي:
ناامنۍ چې در ولایت سرپل با گذشت هر روز در حال افزایش است، چند دلیل عمده داره. یکی خو با گذشت هر روز
په سرپل ولایت کې د مختلفو دلایلو له مخې ناامنۍ مخ په زیاتېدو ده. یو دا چې سرپل کې د مخالفینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، او بل هم په دغه ولایت کې د حاکم اقتصادي فقر له وجهې خلک د دولت مخالفو ډلو سره یو ځای کیږي. همدارنګه د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري هم وایي چې د سمنګان له ګاونډیو ولایتونو بلخ او بغلان څخه د دغه ولایت درې صفې بالا ولسوالۍ ته ناامنۍ غځېدلې دي او اوسمهال سباندې د ولسوالۍ اتیا سلنه خاوره د دولت ضد وسلوالو په ولکه کې ده. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال وایي چې طالبانو د مزار د ریسوف لویه لار هم نام نه کړې ده او د ډبرو سکرو د قانونو له استخراج څخه هم باج اخلي. محمد هاشم سروري وایي چې طالبان په دغه لاره غلاوې ترسره کوي او همدارنګه په انسان تښتونو کې لاس لري. هغه په سمنګان کې د زیاتېدونکې نامنۍ په اړه زیاته کړه. په سمنګان کې خاصتاً په در یوسف بالا کې نامنۍ شدت موندلی دی. طالبان د مزار در یوسف په لویه لار راوځي او موټر دروي، خلک ځوروي او له کاروانونو باج اخلي. په همدې حال کې د بلخ د ولایتي شورا غړي هم په چاربولک، چمتال، شولګره، دولت آباد، کشندې او شورتېپې ولسوالیو کې د نامنیو له زیاتوالي شکایت لري او وایي چې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په خاطر د سیمه ییزو پولیسو تلفات لوړ شوي او ډېر شمېر سیمې هم د دولت له ولکې بهر شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا مرستیال سید عبدالله مسرور ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پر امنیتي پوستو د شپې لخوا ډله ییزې حملې کوي چې پکې ډېر تلفات سیمه ییزو پولیسو ته اوړي. هغه وویل
وضعیت امنیتی ولسوالی بلخ به شدت خراب است.
د بلخ د ولسوالیو امنیتي وضعیت په شدت سره خراب شوی دی، خاصتاً د کشندې، چاربولک، چمتال او شولګری ولسوالیو امنیتي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. موږ یوازې په چمتال ولسوالۍ کې یعنی په یوه میاشت کې 100 محلي پولیس له لاسه ورکړل. په همدې حال کې د 209 شاین کوردو چارواکي چې د شمال 9 ولایتونو پوځي عملیاتي مسؤلیت ورپر غاړه دی، په بلخ، سمنګان او سرپل کې د نامنیو د زیاتېدو دی او په منلو سره وایي چې د نورو عواملو سره سره د سولې په مذاکراتو کې د طالبانو د امتیاز غوښتنې په دلیل دغو ولایتونو کې نامنی زیاته شوې ده.
له مزار شریف نه مجیب حبیب زی راپور راکو. د لوګر ولایت امنیتی چارواکی وایي چې د محمد اغه ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د خیبر 15 په نوم تصفیهوي عملیات پیل کړی دي. دوی وایي د دې عملیات تمرکز به ډیرای په هغو سیمو کې وي چې وسلوال پکې فعال دي او له هغو سیمو څخه بریدونه تنظیموي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د یک چمه پورز د لوګر سرپرست امنیه قماندان سمونوال رحم خدا مخلص آزادای راډیو تول چې د خیبر 15 پونوم په روانو چانی زعملیاتو کې د ځای پوزي اورګانونو سربیره د کورنیو چارو وزارت خاص قطعات او کمانډو ځواکونه هم برخه لري. نوموړي دیاد او عملیاتو د مخ په تړاول امنیتی ځواکونه وړي چې د لوګر د محمد اغه ورسوالۍ په ځانګړي ډول د زرغون خار سیمه د وسلوالو له وجوده تصفیه او هلته امنیت ټینګ شي. یاد عملیات د هیواد ګډ امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په ترکیب کې ملي اردو، ملي امنیت، کماندو او د کورنیو چارو وزارت خاص قطعات او ملي پولیس شامل دي پیل کړي. د زرغون خار د سیمې تصفیه او تلاشي روانه ده. تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او عملیات روان دي. د لوګر امنیتی سرچینو د محمد اغه ولسوالۍ په عملیاتو کې د 1500 کیلوګرامه چاودیدونکو توکو، اته موټر سایکلونو، یو ورده سراچه موټر، څلور میله کلاشینکوفونو او نورو پوځي مهماتو د نیول کېدو خبره هم کړې ده. بل لوري ته د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي چې ځایي امنیتي ادارې دي د دا ډول عملیاتو پر ځای د ثابتو او دایمي امنیتي پوستو په جوړولو تمرکز وکړي. د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل وایي
مصارف اوسي، تلفات کې اوسي، قربانۍ مې خطر امنیتی ملی دفاعی ځواکونه قربانۍ ورکړي. بیا په نتیجه کې بیرته چې څو ورځې بعد ویله ساحېنه راوځي، هغه صحابیا د طالبانو یا د وسلو او هر مخالف سي د دولت په خلاف هغه بیرته راځي خپل مرکز او خپل کور او خپل کلی ده. دا ډېر مؤثر نه دی. زه د دا ډول عملیاتو طرفداري نه کوم. اگر که دولت یو پروګرام ده او برنامه ده او د حق تسوی کی
همدارنګه د لوګر مدني فعالان او اوسیدونکو هم وایي تر هغه چې افغان حکومت او امنیتي ځواکونه خلک په اعتماد کې وانخلي او د هغوی همکاري جلب نکي، یوازې پوځي عملیاتو سره سیمه کې امنیت نه ټینګیږي. مدني فعال لطف الله ستانکزي په خپلو خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې له عملیاتو مخکې د حکومت او ولس د اړیکو د نږدې کولو لپاره کار وکړي.
عملیات دومره موثر او فایدمن نه واقع کیږي مخکې د دې نه چې عام خلک، عام داشان، د کلي ولسونه، قومي مشران، ځوانان د امنیت پر راوستلو کې تر څو ونډه ونخلي. نو زما د حکومتي چارواکو نه هم دا هیله ده چې د عملیاتو تر څنګ دوی د عامو خلکو د زړونو د لاسته راوړنې په خاطر باندې حکومت او خلکو ترمنځ د اړیکو په خاطر باندې دوی باید کار وکړي او فعالیت وکړي.
د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ چې د کابل لوګر د لوی لارې په اوږدو کې پرته ده، تیر وړی د نامنیو او څو ځلې لارې ته وسلوالو در راوتلو شاهده و خود خلکو در پرلپسی نیوکو و اندخنو گروسته یاد لاره اوز محال امن شویده. بلدوری تا طالب ویان زبیح الله مجاهد رسانه یو سر بخبرو که در افغان زوکونو یاد دعا بیرد کلیه و ایریدی چه پدار دول عملیاتو که ملکی وگرو تا مرکشو بلاوری.
آزادی رادیو تغواگ ونیسه او تر طول مخکزان در افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د لومړي ځل لپاره په رسمي سفر عراق ته تللی. د ایران دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې ښاغلی روحانی بغداد ته رسیدلی دی. د سفر په داسې حال کې کیږي چې پر عراق د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا فشار دی چې له خپل ګاونډي هیواد ایران سره ارتباطات او اړیکې محدود کړي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی او دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. صالح صاحب، د ایران ولسمشر د دې سفر د اهمیت په اړه څه ویلي؟
بلې، مننه. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې په لومړي رسمي سفر ګاونډي هیواد عراق ته رسېدلی، له بغداد سره د تهران اړیکې وستایلې. ښاغلی روحانی نن دوشنبه عراق ته تر روانېدو مخکې د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال د ایران او عراق ترمنځ اړیکې ځانګړې و بللې او وستایلې. ولسمشر روحانی په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ ډیر لیوال یو چې له عراق سره خپلې اړیکې پراخې کړو. په ځانګړي ډول د ترانسپورت په برخه کې خپله همکاري زیاته کړو. موږ مهمې پروژې هم لرو چې د دې سفر په لړ کې به ورباندې بحث وکړو. عراق چې له واشنگټن څخه مالي او پوځي ملاتړ ترلاسه کوي، هڅه کوي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو دغه راز ایران سره چې د عراق پر شیعه وګړو د پام وړ نفوذ لري په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. د ایران حکومت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې حسن روحانی به په سفر کې د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی، ولسمشر برهم صالح او وتلي شیعه مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني سره وګوري.
صالح صاحب، تاسو د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې د عراق لپاره د توازن مسله یاده کړه. په داسې حال کې چې امریکا په عراق کې پوځي حضور لري، نو عراقي چارواکي څه وایي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې د توازن او په اصطلاح انډول د ساتلو لپاره به څه اقدامات کوي؟
هغه څه چې تاسو یادونه وکړه، تهران په رسمي ډول په عراق کې پوځي حضور نه لري، خو په عراق کې د فعالو شیعه ملیشه ډلو ملاتړ کوي چې اټکل کېږي د دغو ډلو د غړو او جنګیالیو شمېر تر یو نیم لکو اوړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې 15200 پوځیان لري چې تر ډیره تمرکز پر پوځي روزنه او د ملاتړ پر ماموریت دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر میلادي کال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه د وتلو او پر تهران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. دغه بندیزونه د ایران د انرژي، کښتۍ جوړولو صنعت، انتقالات او مالي سکتور په نښه کوي. عراق ته له دغو بندیزونو محدود معافیت ورکول سوی چې کولی سي د ایران د برېښنا او طبي ګاز رانیولو ته ادامه ورکړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو له بغداد غوښتنه کړې چې د انرژي له اړخه پر ځان د بسیا کېدو لپاره دي له امریکایي کمپنیو سره شراکت جوړ کړي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د عراق پلازمینه بغداد ته رسېدلی و. هغه د بغداد مننه وکړه چې د ده په خبره د ایران پر خلکو یې د غیر عادلانه او غیر قانوني بندیزونو تایید نه دی کړی. د هغه اشاره د امریکا بندیزونو ته وه. ښاغلی ظریف ویلي چې ایران او عراق دوه ګاونډیان دي چې بل هیڅ هیواد د دوی په اړیکو کې مداخله نسي کولی. روحانی تر دې مخکې هم عراق ته سفرونه کړي، خو دغه سفرونه یې په شخصي ډول کړي وو.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زما همکار صالح محمد صالح و چې عراق ته د ایران د ولسمشر حسن روحانی د سفر په اړه جزئیات اورول. روحانی نن عراق ته رسیدلی او په راپور کې مو همداراز د هم واورېدل چې دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د عراق لپاره به ګرانه وي چې د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې توازن وساتي. ستاسو له پیغامونو
او امیدونه امدادی که اخری راگیو دا افغانان یا مشکل حد تر سیه او دیکی پختنه کهی دا معلومین اتحادیه پا ننگرار که دمن ده چه ریال سب جمهور او وزیر سب معرف او وزیر سب مالی سره لازمون مشکل حل که چه وزیر سب ممدد کور لری، بچان لری، مصرف لری، معلوم هم لری و دیش پاگ او وزر و بانده ناقه کور کرا ورکی معصوم و سیخ پلا انرژی پی پورا که هلمن دین چه واده اکری او ترسره که او دا معلومینو مشکل حل که نمرو واده و کی هم نشته د معاشاتو واده و کی هم نشته نو ای زمان دی چې دا رئیس جمهور داوال د خپل واده تر سره کی او کنه تر سره نه کی ما نو د سالانه امتحان اخیستلو لپاره موږ به جوګه نه یو ځکه چې ذری به که خپل اولاد به ساتو دغه پیغام دې موږ باید ازادي راډیو نشر کړي او وزیر مالیه او وزیر معارف وویل چې ژبه جمهور ته ورسوي و سلام په احترام
د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ نه محترمه موږ ډېر په ازاد یو دا اردو څخه او د دې مذکورو څخه ډېر په ازاد یو جنګ د طالبانو سره په 100 متره او 200 متره کې موجود دی خو دوی 100 کیلومتره لرې ملکي مسلمانان ولي چې هغه یا کوچنیان شهیدان کېږي یا حفظان شهیدان وي یا کورونه له منځه وړي خرابوي ټوله سیمه بار شوي دي خلک او خلک د سختو مشکلاتو سره اخته دي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.